السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس ویلي چې دغه اندازه بشری مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای کمیسون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلی چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاک اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي. اژانس وړاندې ویلي اروپای ټولنه به پر دې سربیره 12 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبیعي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي. اروپایي کمیسون له 1993 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیونه یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوې دي. د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی اژانسونو د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښوولې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللې دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او دواړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې د یو ډل افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کیږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو محرومې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پیله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړ شوي هم دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږکال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 2340 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا سل تنه مړ شوي وو. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې د 2000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي کوه صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت د مخنیوي په هدف جوړیږي. په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي. د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسیدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اورلګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبي افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. دا لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبي افریقا په ټاکلو شل اورونو کې 114 منډې جوړې کړې خو بنگلاديش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړې کړې. نن سه شنبه مخامخ پاکستان او کاناډا سره مخامخ کیږي او ټاکل شوی افغانستان را روانه جمعه د جون په 14 له پاپانیوګینی سره د دې جام خپل دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وای افغان جونې او میرمنې له بې ساري کړونې سره مخامخ دي. خزینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دي د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي.
اداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړي، یو فعالیتونه هم موږ ته شروع کړي، موږ ته کسبونه شروع کړي، موږ ته فابریکې جوړ کړي، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړي.
راپور نو وای چې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل خپل پلویان د پوځي تجربو لپاره افغانستان ته لیږلي. د چارو کتونکو وای
دغه توریستي ډلې القاعده ده چې داعش ده او نور دي. دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده، بلکې د سیمې او د نړۍ وادو ته خطر ده.
کونړ کې یتیمو او بې سرپرسته نجونو ته یو روزنتون پرانستل شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې حماس په غزه کې د اوربان د وړاندیز منلو ته وهڅوي.
My message to governments throughout the region, people throughout the region.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربان واړې پر حماس فشار راوړي چې هو وایي.
نو راپور نه هم شته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې ساعت د خبري ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وای نړۍ باید سمدستي پر افغان خځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. دغه بنسټ پرون د جون په لسمه د افغان خځو پر وضعیت د یوې مفصلې سروې پایلې خبرې کړې دي. طالبانو لا د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ډاډ ورکړی چې د افغان خځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. تفصیل په دې راپور کې لسفي ولاستانګ زیور.
د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانعت د تاثیراتو سره تړلې بللې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون په 10مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پیژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساوات په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او شلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړی یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټول نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي، او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربیره په دې چې ښځې د کار او زده کړو له حقونو تر ډیره محرومي ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعالې فرزانی بارکزی ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي، او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وخت چې تاسو ټول دنیا موږ باندې ولاړ وي چې تاسو حقوق حداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړي، یو فعالیتونه هم موږ ته شروع کړي، موږ ته کسبونه شروع کړي، موږ ته فابریکې جوړ کړي، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړي. وخت چې یوه ښځه خپل ماش کورته راوړي، هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وخت چې ښځې په کور په کونج کې وي، نارینه ای راوړي او هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځې هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خود ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغه څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامدار بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساواتو د هڅو د تمویل یادونه شوې. دغه وړاندیزونو یو برخه وایي باید د ایزي چلندونو د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګ په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
لانګوار ژورنال امریکایي خبرونه د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولې دي. د خبرونې په دې ورسوي کې د سیف العدل دیوی مقاله په حواله دا مطلب خبر کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وایي د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دی او باید په ګډه په وړاندې اقدام وشي. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
امریکایي خبرونه لانګ وارد ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولې دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزی رسنۍ الصحاب لخوا خبره شوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګ وارد ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزې د اسرائیلو برید ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پو عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی کې انسجام ګروهای بنیادگارا در افغانستان بیشتر شوند،
سمره چه پا افغانستان که در بنسرد پالو دلو تولیده نزیاده شی به ده هیواد در سیمه په هیوادونو او په دو همگام که به لسیمه به هر هیوادونو که امنیتی اندیخنه او پیچلتیاوی
لازیاتیشی.
در امنیتی چاروپو احمد خان اندر بی ازادی رادیو تو وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه که متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی، زمون گواندیان دی، پا گرد سر باید دی توریستی دلو پزد مبارزه و کی؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاستې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي و. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارونې په اړه د طالبانو د حکومت له ادارو سره سره وخت په وخت د سیمې ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په کونړ کې د یتیمو او بستر پرست نجونو لپاره روزنتون جوړ شو چې اوس مهال په کې 100 نجونې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا دغه روزنتون کې د تازل نجونو ته د کتابونو، خوراک او نور اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي او دغلته یتیمې او بسرپناه نجونې هم د دغه روزنتون له خدماتو خوښي څرګندوي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په افغانستان کې د سرپرست حکومت د ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یتیمو او بې سرپرستو نجونو د زده کړو او پالنې لپاره روزنتون پرانستل شو. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی محمد عمر وایي اوس مهال په یاد روزنتون کې سلون جنو ته د زده کړو د خوراک څخه جامو او نوري اسانته به چمتو شوي دي.
کار او ټولنیزو چارو وزارت یو باب وناسو روزنتون په مرکز صدابات کې فعال شو چې په دغه کې سلطان انجونی د هر قسم تعلیمي غنه برخورداري او دغه رنګ د وزارت له طرفه د دغه د لپاره د عاشی او د ټولو لوازم او کومک او هغه دغه په اړه دي.
د کونړ اوسیدونکو هم خوختي چې یتیمو او بے سرپرستو کوچنۍ او جنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي. خوای په یاد ولایت کې د بے سرپرستو جنو شمیر زیات او هغه هم باید د زده کړو به برخې پاتې نشي. محمد موسی
په صدابات کې کوم ارزنتون د انجنونو لپاره جوړ شوی دی. د دې په جوړېدلو باندې موږ ډېر خوشاله یو او هیله لرو چې په نورو سیمو کې هم دغه شانتي ارزنتونونه د هغه ماشومان لپاره جوړ شي کوم چې بے سرپرست وي. او د حکومت څخه دا هیله کوو چې د هغه انجنونو لپاره کوم چې په کورونو کې ناست دي او مکتبونو دروازې په مخ بندې دي د مکتبونو دروازې ورته خلاص شي.
په کونړ کې یتیمون جنو ته په داسې حال کې روزنتون جوړیږي چې له زرو ورځو را په دیخوا د سرپرست حکومت لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ دی اوریدونکو. آزادۍ رادیو د محال د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بزیو په منځنۍ 1200 شپګ نوي چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لاره هم اوریدلی شي. د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. آزادۍ رادیو پر وی پانی سربیره د ورځې راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خبروي. آدرس د آزادۍ رادیو ټکی کام د غراز پر ایکس چینل یا پخوانی ټویټر انستګرام ټلګرام او واتس اپ چینلونو کې هم آزادۍ رادیو د موندنې او لاسرسي وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عربي هیوادونو وغوښتل چې پر سختدریز ډلې حماس فشار راوړي چې په غزه کې دوربند لپاره د امریکا پلان ومني. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. دوربند دغه پلان د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی وو. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د عربي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې پر حماس فشار راوړي په غزه کې د اتمی اشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز ومني. انتونی بلینکن د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته چې اتمی اشتې تیریږي دا اتم ځل دی چې د سیمې ته سفر کړي. بلینکن د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره له کتنې وروسته او له قاهرې تر وتلو مخکې خبریالانو ته وویل:
My message to governments throughout the region, people throughout the region is
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربند غواړئ پر حماس فشار راوړئ چې هو وایي. که تاسو غواړئ چې په غزه کې د فلسطینیانو کړاوونه کم کړئ نو پر حماس فشار راوړئ چې هو وایي. که تاسو غواړئ چې ټول یرغمل شوي بیرته ستانه شي په حماس فشار راوړئ چې هو وکړي. خود حماس یو جګپوړي چارواکي رويټرز ته ویلي په غزه کې د اوربند په اړه د بلینکن څرګندونې د اسرایلو په ګټه دي. د رويټرز خبري اژانس راپور زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر په یو حساس پړاو کې ځکه ترسره کیږي چې واشنگتن هڅه کوي حماس ډله له اسرایلو سره د اوربند تړون ومني او ډاډ ترلاسه کړي چې جګړه لبنان ته نه غځيږي. حماس د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د اوربند او د بندیانو د تبادلې په اړه موافقه کړې. خو یو اسرایلي چارواکي هغه مهال وویل دا تړون اسرایلو ته د منلو وړ نه دی ځکه چې دا غو وینا شرایط نرم شوی دی. بلینکن د دوشمه په مخام اسرائیل ته ورسید او هلته د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. غزې په ترانګه کې جګړه د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیل له بریډ وروسته پیل شو. د اسرائیل د شمیرو له مخې په دې بریډ کې 1200 اسرائیلانو وژل شو او شاوخوا 2500 نور د حماس لخوا يرغملونی ول شو. د فلسطین د شمیرو په اساس د اسرائیل په ځوابي بریډونو کې چې تر دې نه روان دي شاوخوا 1000 فلسطینیان وژل شوی. د شمې د ورځې په عملیاتو کې اسرائیلي ځواکونو څلور يرغمل شوی خلک د حماس له ګولو وژغورل. خو فلسطینی سرشینو ویلي د اسرائیلي ځواکونو په دغو عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دغه برید به د اوربند هوکړې ته د رسیدو هیلې کمزوري نه کړي ځواب ونه وایي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوې دي او د غرض به ووري چې په امریکا کې په وړیا ډول یو شمیر شرکتونو خلکو ته د انلاین خوندیتوب روزنه پیل کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په هرات کې د عالی سفغانیس په نوم د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شوی دی او نن یې دریمه ورځ ده. په دغه نندارتون کې د نارینه او ښځو لوري په 160 غرفو کې کورنۍ تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي او د نندارتون هدف هم کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه بلل شوي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نورو.
د الیست افغانیست په نوم د کورنۍ تولیداتو درې ورځنی نندارتون د اکشن می په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دوه برخو کې پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپلوي پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنۍ او تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 160 غرفې شامل دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپل تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولی. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤل مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیر ته نسبت خوردار
خپل مثبت اغیز لري او زه خو خیم چې نن ځینې خزي راغونډي سوي او کولای سوچې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مندیو چې پراتلونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیره پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسې تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګری مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې سوداګری خزي د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د غنو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستون زده بازار نشټوالای دی. کواردات باندې یو خلک زموږ له کورنۍ او تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای شي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي، چې په ترڅ کې دوی کولای شي خپل محصولات بهر تولید کړي او
محصولات خو به خارج از کشور هم ارسال وکونه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشر زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدای چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم وو.
لبه دا مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون تراسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نه سي راتلی او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون نه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه ولیدونکو پر حضور بندیز لګولای دی. تر دې وړاندې یو شمیر سوداګرو مېرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړای دی.
د ټیکنالوژي مخکخ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي په امریکا کې خلکو ته د کم پیسو په بدل کې یا هم په وړیا ډول د سایبری یا انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دغو خدماتو هدف دا دی چې خلک له سایبری یا انټرنیټي حملو نور هم خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټیکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي لورو پرتو روښتونونو ته د سایبری یا انټرنیټي حملو پر وړاندې د خوندیتوب لپاره وړیا یا هم کمبیا خدمات وړاندې کړي. سپین مانی او دغه دوه شرکتونو نن دوشنبه دا خبر تایید کړي او د ورسته له هغې چې تیره چهارشنبه د دغه انټرنیټي حملو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتونونو یو لویه شبکه ګډه وډه سوه او د ناروغانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړ. دا تازه اعلانونه د ټکنالوژي د دغو لویو شرکتونو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ترمنځ د خصوصي بحثونو نتیجه ده او دغه بحثونه روغتونونو ته د انټرنیټي حملو پر خطر له اندېښنو وروسته سوي دي. تر دغه انټرنیټي حمله وروسته نرسان مجبور اسول چې نسخې او نور طبي راپورونه په لاس ولیکي او له برېښنایي دوسیو کار وانخلي. مایکروسافت د امریکا په متحده ایالاتونو کې سی ان ان شبکې ته په یوه اعلامیه کې ویلي دوی به پلورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د لا پیاوړتیا لپاره د خوندیتوب وړیا اپډیټ وړاندې کړي او د روغتونونو کارکونکو ته به د خوندیتوب پر ارزونو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. ویل سوي ګوګل شرکت به هم پلورو پرتو سیمو کې روغتونونو ته د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سکیورټي په اړه وړیا سلام مشورې ورکړي او دغه روغتونونو ته به داسې یو پروګرام پیل کړي چې له مخې د دغه روغتونونو له اړتیا سره سم د ګوګل شرکت لخوا د انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې شي. دا سی ان ان پراپور کې ویل سوي دا مهال تر ټولو زیانګالو روغتونونو کې 1800 پلورو پرتو یا هم کلیوالي سیمو کې دي او دوی ځکه د باج اخیستنې په نیت د انټرنیټي حملو له خطر سره مخامخ دي چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ دي. ګوګل هم غواړي دغه روغتونونو ته له انټرنیټي حملو د خوندیتوب لپاره منابع برابر کړي او دغه روغتونونو کارکونکي د انټرنیټي خوندیتوب په برخه کې وروزي. د انټرنیټي حملو یا سایبر اټاکس په نتیجه کې د نورو ستونزو ترڅنګ روغتونونه نسی کولای امبولانسونه ومني او له دې سره د ناروغانو ژوند په خطر کې ولیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
اوس هم هغه پیغامونه او روچ اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ شمیرې را لېږلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان د افغانانو څخه هیله کوم، امید لرم چې په دغه لوی اختر لپاره چې د کوم به وزد کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري دغه سره دای باندې د فرض ده چې دغه سره مرسته وکړه او دغه لاسنیوي وکړه. د ټول افغانانو چې د ګیزر د بیګا چې یعنی دم راولري چې د خپل مشکل په حل کړي. په ټول افغانانو د ځل بیا غا حکم چې د یتیمان سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه مجولا جانم د هلمند ولایت مساکل د ولسوالۍ سمې سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکل او بیا در غریشه پر سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک ټول ولسوالۍ د خلکو دا په وار وار دا ویلې چې دا سړک تر جوړ شي. موږ کوم مریض نه سور سواله ډیر لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه موږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه. خیر.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترم، موږ خپل زمیندار خلک موږ د تغرل په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلۍ له لاسه خراب او له شې ووتو. بادام مو هم ژلۍ توکو چې اوس په درختو کې نسته. انګور مو انګور ژلۍ خراب کو. زیرې وي غنمو ټول را پیماله کو. هغه سربېره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې. داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې رالي هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي، موږ ته صابونان، شامپوګان، کمپلې او لوښي راکړو. موږ چې اوړه نه لرو لوښي څه دپاره په کومه ښه راځي چې خوراکي مواد، غوړي، چای، بوره اوړه نه لرو. موږ صابونانو ته به کومه ضرورت پیدا شي. همدغه مهال دی سږ کال د اتغر د ولسوالۍ حاصلات مکمله توګه ختم شوي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمه بجې شوې، دوهمه نیمه ته نږدې شو. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې د غندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای کمیسیون لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلی چې د غندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو مصرف کړي. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. دغه وزارت ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کانګو 203 پیخې تر اوسه ثبت شوې دي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به پروان کال کې په پروان کې 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. بختر دولتي اجنس ویلي چې پر دغو شبکو باندې نړیوال بانک پانګونه کوي. او د ایران د پلازمینې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو رسیدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنوي ته ویلي چې اور لګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکا کې رامنځته شوې ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کال وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی. خو تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی چې تاسو خبر ورکړئ چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانه د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کې خوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس، سیم ته بلاړم، به ته سیم نه وتښتېدم، سیم کې مې طاقت نه کېده. ام خپل ملګری مې ددر چې راشم سرکټه وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره رواني، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. تا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړه.
ولی
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکارېده.
الک دې تر اوسه مسافرین نه ولیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه خزي، داسې نه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ 3 کال وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تاریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشې موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمې څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریخ کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانې د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند دی. یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه ننوځو چې ستاسو په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده. که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت ودود بازار، د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشې موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشې موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډیره برخه خلاصه ده او د نشې موادو کاروبار پکښې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشې موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
د نشي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصيږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یو برخه کښتونه ویجاړ شوی او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشي موادو بای ډیر لوړې شوی او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پر وسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرني هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشې مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشې موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډیر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي، د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شډرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولای. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقوقو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی وو. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندی ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسی پذیر انسان او له مخدره مواد او د مافیایي کړای او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلن باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نور انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نور ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15000 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنۍ ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په خارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه خارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا په هیتلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي.
ورپسې په بر مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او دی یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضی حالاتو کې گروپی کانسلنگ یا دی ڈاکٹر او دی مریضانو دی وہ مکمل گروپ تربنز کانسلنگ تر سره کی یا مشاوره تر سره کی، او په ځینی ډولونو کې دی کورنۍ غړي یا دی مریض خپلوان، دی مریض اعتمادی کسان هم په دی کانسلنگ کې برخه اخلي، او په دی کې دی مختلف اړخونو تربنز مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغه ته حل لارې پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. تننګرهار ولایت اوسیدونکو مصویر له 5 کالو راهیسې نشکوي. دای چې د خوونځي په لسم ټولګي کې معتاد شوی وای چې د نشول عمل خوونځي جنې پاته سو او ټول ورځ بل خپل چرچانو ملګرو سره په بندارونو بوختو. مصویر چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ورونو ته می خلک په درنه سترګ ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له عمله په خسترګ نه ګوري. دا چې مصویر لومړی نشه څنګه او لسه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو می چس وهل ملګرو سره، باز وخت کې می د زیګه په می خو زیګه تابلې ترته وای ایګان وخت ملګرو براړو لغه سره می راځي پام غلطو ام دې مختوب رانه پاتې شو، اس په مرګ کې روغ دې شروع وس خپل وخت پیټرو مختوب بره ته خن نه راکو سم ته بلاړم به ته سند نه وتخته ته ما سم کوم می طاقت نه کیده ام خپل ملګری می ددر چې راشه سرګټه وسره و ما پلار می موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دسه خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مو استعمال هو اوس اوس خبر شوه ده ټول سره نو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرم نه ترول هغه سره می وحال به ما ته دا مشکلات پیښ کړي اعصابونه کمزور کړي ما د بدني غړي مرته کمزور کړي دي او رنگ یې تغیر راوسته ده کله به چې ما مخدر مواد کارولی و نو را بغلم بازیونی خبر په ما په دوله کېده زه به غوسه کېدم اندسې یو مثال دیوال مې په سکولو یا مثال بل شی بل ورانه ومه کې یا مې سر ولو سره یو په مزوب غیزه کړه وا زیاتره ملګری مې چې پوه شي چې زه مخدر مواد کاروم ما ته به ویلي چې کته زه مخدر مواد کاری تاسو مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه ان خپل وس پر نسد به وکي وکي په ما به خپه کېدل زیاتره نه خپم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو وس بدل شوی هغه ته به څه نو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه هغه ته زه به وایم چې جن نه انسان کړی یو رقم کابل نه کوي نو غوښ پوهیږم چې زه نشي مات کارو ما ایما په بدل باندې هغه زه کړی ده زما ټول نه په خطر ده ده چې ان دوبره ما په زړه باندې درد راوسته ده ان ماته دوبره د مرخه تر راوسته ده مزه پوي دوم چې ما مقدر مواد تکم نه کی یا پر نه دي شت ست د زړه په پوره ودري زړه دی ودري ان د مرخه تر ته کړی دي د زیات وی مې ورول ما ماته معلومات شوه چې د مرخ سبب هم ګرځیدلو انور نه مې دي مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه یعنی بیرون اعتبار میں زم لرم اغم لری خو یعنی چې ما وکتل زمون ترمز به ډیر فرق هو یعنی ما ویل چې دا نشي مواد زپری نه دما نو دا مثال سبا زم مور پرم لکی به انسان څو نشه په سرګن ګوري ما دا د موکر شي نشي مواد پری دما او خپل کاروبار سټیټ کما یا خپل تعلیم ته یا خپل روس سره ورته شو کما کما چې ته نشي مواد نه استعمال کړي خپل موټر به خپل دکان به یعنی ما ډیر زیات پیسې ته لګې په نشي مواد او چې سوش کوم
په خاطر کې مو واوریدل چې د مصویر په نوم له یو بستری معتاد څخه د نشو له عمله ښوونځی پاته او ټول ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پامانی کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دی پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکي.
جاوی جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډیر پام کوم.
زوی، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي. منګ مې راوا کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کما.
ژوندی اوسي زویا، په مخه دی ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکلې کم.
راک لاسونه دي،
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې، ستا خپل درسونه دي وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه زویا،
خدای دې مل شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه یې مسافري نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
والا که تو درېګا دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بیکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
درنا